السلام علیکم ستری مشای مشال ریډیو ته وګی دا وخت ماسپخین 3 بجې دی په دې خبرونه کې ز منور شاستا سکوربایم چې پکې با په بلوچستان مستوم سیمه کې د پرونی چاودنې د کې د وجل شو خلکو حال درکو چې قرون والی وای دی بنخخی د دې ترڅنګ د 400 پولیسو باندې چې کوم بریټ شوه دی د پوډیو د ټیمونو سره دغه حفاظتي ګامونه لپاره روانو په غی بریټ شوه دی دوی منی مای کې درته د نور ریپورتونو ترڅنګ دوی منی مای ته چې ورشو نو شالو شملاو د نړۍ رنگونه به هم واوري خو راځي چې په سر کې د ګلیاز نه د دې سات تاسو خبرونه وایو
لومړی د خبرونو سرټکی د بلوچستان په مستون سیمه کې د امنیتي سرتیرو او د وسلوالو ترمنځ نښته کې یو اوزبک کمانډر او شپږ د لیویز اهلکار وژل شوی د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د پولیسو په ګاډي په بمی چاودنه کې وو کسان وژل شوی او د شام په اړه د شاوخوا څلويختو هیوادونو استازو نړیوال کانفرنس په سویرزلند کې پیل شوی اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مستون سیمه کې د یو بهرني سیلاني د تختولو په وخت د وسلوالو او لیوی سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې پکې شپږ د لیویزو سرتیری او یو اوزبک کمانډر وژل شوی په نښته کې د سپین سیلاني هم ژوبل شوی دی د بلوچستان د کورونو چارو سکتر اسد ګیلانی نن مشال راډیو ته ویل چې د سپین سایکل چلوونکي له ایران څخه کوټې ته روان وو چې د مستون په خوشرو سیمه کې پرې بریډ وشو د دغه خبره په بریډ کې د لیویز شپږ اهلکارو په شمول یو اوزبک کمانډر وژل شوی دی د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال نن مشال راډیو ته د دې پیښې تصدیق کړی ویل دي چې جوبل شوی سیلانی درملنه په سیمه ییز روغتونه کې روانه ده نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند په بلنه د شیا زیارت کوونکو په موټر د پرونی ځانمرګي حمله په عکس العمل کې د کاربندي اعلان شوه دي چارواکي وای پرون په مستون سیمه کې په هغه بس ځانمرګي برید وشو چې د ایران له تافتان ښار څخه یې شیا زیارت کوونکي د بلوچستان کوټه ښار ته لیږدول په دې پخ کې د بلوچستان د کورونو چارو د سکتر اسد ګیلانی په وینا 55 کسان وژل شوي او 30 نور ژوبل شوي دي د پاکستان کلدم تنظیم د شکر جنگبی وسلواله ډلې د بریټ پړه قبول کړی دا په بلوچستان کې په شیا زیارت کوونکو تر دې وړاندې هم دا ډول مرګونی بریډونه تر سره شوی دي نن سهار د 400 په سر ډیرو سیمه کې د پولیسو په یو غاړي په بمی چاودنه کې وو کسان وژل شوی او یو لس نور ژوبل شوی دي د پولیسو دغه غاړي د پولیس د پولیو د ټیم ساتنه کوله د سیمه د پولیسو یو مشر حسن خان دن مشال رادیو ته د دې پیښې په اړه ویل
دا زمونږ نن د پولیو درې مورز وا موبایل کې نفریت لا په بیچوتا او لار کې وتا د ماکه شوی دا پاغه کې زمونږ شپږ جوانان شهیدان شوی دي څلور زخمیان دي د دین علاوه یو سیول ماشوم دی هغه شهید شوی دي او تقریبا 5 کسان چې دي دا سیول زخمیان دي
دا په داسې حال کې دا چې د پنجاب په لاهور ښار کې د سنی اتحاد کونسل دیشتو مفتیانو یو فتوا خبره کړي چې د پولیو په ډلو بریدونه کول غیر شرعي او غیر اسلامي دي تر دې وړاندې په اکوړه خټک کې د دارالعلوم حقانیه محتمم مولانا سمیع الحق هم ویلي وو چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول جایز دي خو د دې ټولو هڅو باوجود په پاکستان کې وسلوالې ډلې د پولیو د کمپاین د مخنیوي هڅه کوي د کوټه په سریاب سیمه کې پرون د پولیسو او اغواکارو ترمنځ په نښته کې درې برمتګر وژل شوی او د پولیسو دوه سرتیري ژوبل شوی دي د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما له رسنو سره په خبرو کې ویل د دوی سرتیري د نه په ماسپخین د سریاب په ایوان قلات کوڅه کې په یو کور چاپا وهله چې د په خبره له همغه کور پرې دزی پیل شوی د بلوچستان په مرکز کوټه او نور خارونو کې په دې رستو کې د تاوان لپاره تختونی زیاتې شوی دي د افغانستان پولیس ته نږدې په کبالي سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې د وژل شوو وسلوالو طالبانو شمیره څلويختو ته رسیدلې ده تر دې وړاندې د 55 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو رپورټونه وو خو نن په سیمه کې فوزي سرچینو مشال راډیو ته ویل چې دا شمیره څلويخت ده خو د طالبانو وین شاهد الله شاهد بیا وای حکومتي داوا ناسمه ده داسې رپورټونه هم دي چې په وژل شوو کسانو کې په پخواني فوزي واکمن جنرال پرویز مشرف بریټ کون کې عدنان رشید او د هغه د کورنۍ غړي هم شامل دي خو طالبانو د دې خبرې پخلی نه دی کړی پاکستانی الوتکو رستو له هغې په شمالي وزیرستان کې بمباري وکړه چې په دې رستو کې په بنو پیښور او راولپنډي کې په چاودنو کې په لسګونو کسان وژل شول د افغانستان په بامیان ولایت کې په لزګونو کسانو په یو مظاهره کې ولسمشر حامد کرزی څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي تړون زر لاسلیک کړي. د پرونی مظاهره یوې ګډونوالی زهره حسینی ویل که دغه تړون لاسلیک نشي افغان میرمنې به د طالبانو واکمنۍ وخت ته ستنی شي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که واشنگتن یې شرایط ومني دغه تړون به لاسلیک کوي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د شام د درې کلنۍ جګړې د حل راوستو په موخه په سویزرلینډ کې نړیوال کانفرنس پیل شوی دی. د کانفرنس ګډونوالو خبرداری ورکړی چې د امن راوستو لاره به ګرانه او پیچلې وي. د ملګرو ملتونو عمومي سکتر نن د نړیوال کانفرنس پرانسته وکړه او ویل موږ ته معلومه ده چې دې نقطې ته رسیدل ډیره زیاته ګرانه وه. موږ ډیر قیمتي وخت او خلک ضایع کړل. موږ ته ډیر ګران چیلنجونه مخې ته پراته دي، خو ستاسو موجودګي هیله څرګندوي. د سویزرلینډ په مونټریکس ښار کې نن د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې دا خبرې ډېرې ساده نه دي او نه هم ډېر په تادۍ سره ترسره کېدی شي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دغه کانفرنس د نړۍ امتحان ګرځولی دی. دغه غونډه چې د جنیوا دویم په نوم پیژندل کېږي په لومړي ځل د شام د شخړې د حل لپاره د دغه هیواد اپوزیشن ډلې او د بشار الاسد رژیم پکې ګډون کوي. په دې کانفرنس کې شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازي هم ګډون کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
د مشال رادیو خبرونه اوري چې پکې مو دا وخت د ګلیاز نه د غړې تازه خبرونه واریدل. په روانه غړې کې به د غری پټونه واوري.
دا زمونږه
لیویز ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتې او په کوټه کې د هزاره شیګانو د احتجاج تازه حال درکوو. په چارسده کې د پولیسو په ګاډي بمی برید شوی چې پکې د شپږو پولیسو په شمول اووه تنه وژل شوي. د ځایي پولیسو یو مشر وایي
دا زمونږه نن د پولیو دریم ورځ وه. موبایل کې نفریت لا بیچوڅه او لار کې وته دماکه شوې ده.
که د پولیو خلاف مهم کارکونکو باندې یو شمیر بریدونه شوې دي. بلخوا دینی عالمان د پولیو ضد اساسکو په اړه څه نظر لري؟
جو بھی ورکر قطروں کو پلانے کے لیے جاتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی یا بہنیں ہیں اور ان پر حملے کرنا
دوی وائی چھے دا پولیو ساس کی ورکون کی ٹول مسلمانان دی او دا مسلمانان رونا خوین دی چھے دا مسلمانانو لپارا پا مرستو اخت دی. دا او نور ریپورٹونا ہم لرو دا دے گڑے پا دویا منی مائی کے با اول ہفتوار پروگرام دا نلی رنگونا واورے او دا غینا پاس در تشان و شملہ پروگرام کی اولاندے کوو چھے دا کوچیانو کلتور سوی
هغه بلر ډېر مختلف و د ځایي خلکو په نسبت باندې که څومره چې زه معلومات لرم.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه او ریل کسانګه چې مخبرونو کې هم واوریدل چې په بلوچستان کې د وسلوالو او امنیتی ادارې لیویز و کونو ترمنځ خطه شوې ده. د دغه حالم درکو خو د دغه نوړاندې یو بل موضوع ته ورزو چې په بلوچستان کې پرون په شیا زیارت کوونکو کم موټر بمی برید شوی وو. د اغه په رد عمل کې د هزارا دیموکراتیک ګوند په بلنه نن کاربندیز اعلان شوی دی. ویل کیږي چې د دغه ګوند ویلی په دغه پیخه کې وجل شوی خلک به نخښوي. دا وخت د کوټې نه خپل خبريال را سره د ټلیفون په لیکه ده. ګرانه په خیر راغلی. د دغه هزارا دیموکراتیک ګوند احتجاج په اړه ورسته حال را سره شریکه.
مننه منور صاحب. د هزارا دیموکراتیک ګوند دغه شی د شیا سازمانو له خوا شیوه مخ کې یو خبري کانفرنس چې په کې د ټول مشران موجود وو او دا اعلان وکړ چې دوی به تر هغوی پورې بیا هم د نور خلکو نه لکه چې سودادر یاري مخکې هم دوی احتجاج کړی دی له مړو سره. دا به بیا هم هغسې له مړو سره احتجاج کوي او دوی ته خبره د مشرانو په خبره چې خبري غونډه کې اعلان وکړ چې تر هغه پورې به دوی دغه احتجاج روان وي تر کومه پورې چې دوی ته خبره د وفاقي حکومت څوک نماینده ورته راغلی نه وي، یو څوک غړی راغلی نه وي، او تر هغه سره دوی ته د تحفظ یا د حفاظت ورکولو پاړه باندې جدي ګامونه پورته کړي نه تر هغوی پورې به دوی دغه خپل مړي
احتجاج به د دوی روان وي.
د علمدار سړک د شهیدانو چوک کې یادېږي همدلته په لسګونو نارینه او میرمنې
گرانہ کدارا تو سوک د مرکزی حکومت کم چارواکی یا د صوبائی حکومت کم مشران سوک راغلی دی تر دے داما
تر اوسه پوری خو مرکزی حکومت نه بلکې د صوبائی حکومت هم څوک راغلی نه درته درنی تا البته کېدل چې لږ وخت وروسته څوک راځي خو تر اوسه پوری د مرکزی حکومت خو څوک
څوک نه راغلی. دغه د دویم د مستونګ د بلوچستان مستونګ سیمه دغه پیخه چې دا چې ورسره د لیوی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ خطه شوې ده دغه په حال مو اوریدونکو لپاره خبر کا.
بالکل د مستونګ خوشراو سیمه د چرته چې د امنیتي ځواکونو په خبره د پولیسو او د لیویزو او وبخشي دا ښکاره چرته چې د هغه وخت د دی په خلاص کړه بخښنه غواړم دلته.
بالکل تاسو په لار باندې
د امنیتي ځواکونو په خبره چې د هغه وخت په د لیویزو په کافله باندې برید وسو چې له هغوی سره یو بهرنی د سپین اوسیدونکی یو سائیکل چلاون کې راغلی وو او هغه دغه سره د نیو سرتیر وو په هغه باندې د دغه سره د حفاظت لپاره وو کله چې هغه په دې د مستونګ سیمه ته ورسېدل نو هلته په وسلوال برید کړی دی چې په هغه برید کې د کورنۍ اشارو د سیکسي او همدغه د صوبایي وزیر اطلاعات عبدالرحیم زرفال په خبره کې شپږ د لیویزو سرتیر وجل شوي او د کورنۍ چارو د سیکرټری اسد ګرانی په خبره پدې کې یو ازبک کمانډان هم وجل شوی دی تر اوسه پورې لس بنه تر مخکې چې زما د سرتیرو سره خبرې وشوې هغه وایي چې لا هم د امنیتي ځواکونو او همدغه سي د وسلوالو ترمنځ نشته روانه ده او پدې کې ځینو سرچینو مشوره ورته وویل چې هلیکوپټر هم له کوټې څخه بلل شوی او همدغه سي د پولیسو او امنیتي ځواکونو او لیویزو اضافي سرتیر هم
سیمتا ورغلی دی. نور تازه حال د پاره به هم تاسو ترازو د ځان خیال ساتي. دا وو د کوټې نه د مشال ریډیو خبريال چې د بلوچستان د دوا بیلابیلو پیخو حال یې را سره شریکو. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ تاسو سهار نه بجو نه تر ماخام شپږ بجو پورې اوریدلی شئ. ورزو د خیبر پختونخوا چرسدې ضلع ته چیرته چې نن سهار د پولیسو په یو ګاډي باندې برید شوی دی. البته دغه پولیس والا چې کم په دې ګاډي کې روان وو دا د پولیو د کمپاین چې کم ټیمونه دي د هغې د حفاظت لپاره تلل خو لا هغه خپل زوینو ته خپل زمواریو ته رسېدلی نه وو چې په لاره باندې په یو بمې برید شوی دی. په کې شپږ پولیس والا او یو ماشوم وژل شوی دی. د دغې پیښې نور حال په دې رپورټ کې ورو
دا چرسدی ضلع د کلی سر ډیرو پولیس تانه مشر ایس ایچ او حسن خان تر مخه 14 نه سحر خوشه 8 بجې هغه وخت را مخه تشوه کله چې پولیس اهلکار هم د سر ډیرو بی ایچ یو یا د صحت مرکز ته د پولیو ټیم سره ډیوټي لپاره روان وو. ول سر ډیرو بازار ته پرسیدو باندې د پولیسو په ګاډ باندې یو زور ور 14 شو چې پکې د دوی په وینا شپک پولیس اهلکار او یو لاروی ماشوم مړ او د سلورو پولیس اهلکارو په شمول یو لس عام وګړي هم ژوبل شوي دي.
دا زمونږ نن د پولیو درې مورز وا موبایل کې نفریت لا بیچو څا او لار کې دا دماکه شوی دا په هغه کې زمونږ شپږ جوانان شهیدان شوی دي څلور زخمیان دي. د دې نه علاوه یو سیول ماشوم دی هغه شهید شوی دی او تقریبا 5 کسان چې دي دا سیول زخمیان دي.
خو 14 کې جوبل شوی اني شاهدین چې په پولیس اهلکار هم شامل دي. مشال لیډو ته صدا رنگ ویل
ما زبیر خان نوم دی ډرایور هم یې چې مونږ چار سدینه ګاډی را ډکړو قلا سکول استاد را سره مخ کې نه سو کوز شو څنګه جی روانې دو وس یکدم پر موبایل باندې بلاسټینګ شو سوچت شو جی بس موبایل یکدم سمکه لو
موبائل باقی شهیدان شول یو دو کس پکې زخمیان دی غیر په خبر اسپیټال ته
مون خوجی لاس کسان او دغه شو د مونږ د خانه بیچ کې تروان او پولیو ډیوټي له غیر ورو
یاد دی چې 13 درې ورځې کې په سړېرو سیمه کې د 214 او 400 ضلع کې 314 دا بلخو د 400 ضلع انتظامی د پولیو کمپاین د خراب امنیت لوجه تر نامعلوم مودې پورې ځنډول دي
د پولیو په کمپاین د پولیو خلاف چې کوم ساسکی ورکول کېږي دا غي په ټیمونو باندې په دې ورستیو کې حمله ډیره زیاتې شوې په کراچۍ کې هم حمله شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د صحت نړیوالې ادارې یعنی WHO ویلې دي چې د پولیو د وایرس یا جراثیمو مرکز په ټوله دنیا کې پیښور دی او دا ویره هم سرګندېږي چې د بهر هیوادونو لخوا د پاکستانی خلکو د سفرونو په حواله باندې بندیز ولګيږي او دغه سي ویره د پاکستانی چارواکو لخوا هم سرګندې شوې دي بلخوا د پاکستان سنی اتحاد کونسل ډیر شو مفتیان په پاکستان کې په پولیو د پولیو خلاف چې کوم ټیمونه دي پاغي حمله په سخت ټکو کې غندلې دي او په ګډه اعلامیه جاری کړې ده چې پکې یې د حمله غیر شری او غیر اسلامي ګرځولې دي په دې حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال دا ریپورت را لګلې چې تاسو اوریدو ته را بولم
د لاهور دا د سنی اتحاد کونسل دیرش مفتیانو د تیری نهې په ماخام په پاکستان کې په پولیو ډلو باندې د حملو پر ضد په ګډه اعلامیه جاری کړې ده اعلامیه کې ویل شوی دی چې په پولیو ډلو باندې حمله غیر شرعي او غیر اسلامي دي او په پولیو مهم کې چې څوک هم خندان پیدا کوي دا لویا او عظیم ګناه ده اعلامیه زیاتوي چې په پولیو ډلو حمله کولو یا دوی ته نقصان رسول انسانیت دشمنه عمل دی او د دې اسلام سره هیڅ تعلق نشته د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د فیصل آباد سمندري سیمه سره تعلق لرونکي مفتي سید رضوی اویل چې لدی وړاندې هم دوی د پولیو ساسکو ورکول په باب لا یو فتوا جاری کړی و او اوس یې هم په مشترکه توګه اعلامیه جاری کړه موڑی زیادہ کڑا
جو بھی ورکر قطروں کو پلانے کے لیے جاتے ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی یا بہنیں ہیں اور ان پر حملے کرنا قطعی طور پر غیر انسانی غیر
دے وائی کم چی ہم ورکران دو ساسکو ورکول لپارزی حوی زمونگا مسلمان رونا خویان دی دی او پا حوی حملے کول بیخی غیر انسانی غیر اخلاقی او غیر اسلامی دی نو حکومت لا ددوی دا حفاظت لپارا بندوبست پکار دے او چی کم خلق دے اسلام پا نم باندے قامل دوکا ورکوی چی مونگ اسلام راولو نو ددے پارا مونږ په پولیو ډلو باندې حمله کوو نو دغه خلکو لا دا هم پکار دي چې هغوی د اسلام په تعلیماتو هم لغور وکړي ځکه چې اسلام بیخي د اجازت نور کوي چې تدی په دوی حمله وکړي یا یې قتل کړي حتی چې د غیر مسلمه د وژنې هم اسلام اجازت نه ورکوي نو دا خو بیا هم مسلمانان دي او د قوم خدمت کوي
پھر مسلمان ہیں اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں
ہمدار اسکلچ مشال ریڈیو اسلام آباد کی دا پاکستان علماء کونسل چیئرمین مولانا طاہر اشرفی نے پدی اڑو پختل نہاگا ہوئے
علماء کونسل نے ان تمام پاکستان کے اکابرین اور دنیا بھر کے مسلم اکابرین کا
دے وئی چی علماء کونسل دا پاکستان دا عالمانو اور دا ٹولی نڑی دا مسلمان دانشورانو پوہاندو او عالمانو یو فتوا جاری کرے وا چی پکے مولانا سمیع الحق صاحب شیخ الازہر اور نور عالمانو دا ویلی وو چې د دریو کانفرنسونو وروسته چې مصر سعودي عرب او اسلام آباد کې شوی د مسلمانانو سړنکارانو ډاکټرانو او سینسدانانو نو د هغې وروسته مونږ په دې نتیجه ورسېدو چې د پولیو ساسکي ماشومانو ته ورکول جایز دي ځکه چې دې کې هیڅ غیر شرعي او حرام سیز نشته او دا رنګ په پولیو ډلو حمله هم غیر شرعي او غیر اسلامي دي د ذکر وړ ده چې د تیری نهې په ورځ د پاکستان په سلور ورنو صوبو کې د پولیو په ډلو په حملو کې سلور کسان وژل شوي وو د کومرو چې نن د ټول پاکستان لیډی هیلت ورکرانو او پولیو ساسکو ورکونکو احتجاج اعلان کړی دی او د حکومت نه یې د تحفظ غوښتنه کړې ده
د پولیو خلاف د ساسکو په حواله مو د مفتیانو نظرونه واوریدل او د اغي چې کمی سرګندونه وي هغه هم واوریدې خو بلې خوا ته د پولیو ساسکو ورکولو مهم زیاتره خزینه کارکونکو چلی او اغي یوې خوا ته د وسلوالو د بریدونو سره مخ دي بلې خوا ته اغي زنستونز هم لري چې په اغي کې د اغي د معاش یا مالی استونز شامل دي هم د غډول په مومند ایجنسی کې د صحت د محکمې کارکونکو زنانه یعنی لیډی ورکرز چې د تیرو وای چې د شپږو میاشتو راهیسې دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي دوی د خپل ډیوټۍ راتلو لپاره او خپل خرچ چلولو لپاره قرضونه اخلي خو خپل ډیوټۍ او فرایز یې پریښې نه دي په دې حق لا پام وکړئ دې رپورټ ته
محمود جنسی کې د صحت د محکمې زنانه کارکون کې یعنی لیډی هیلت ورکر وای چې هغه ته د تیرو شپږو میاشتو راهسي میاشتنی تنخواګانی نه دی ورکړل شوی چې لوجې هغه ته ډیر ستونزې ورپیخې دي. دوی وای چې د سرکاري ډیوټۍ پوره کولو او ګرځېدو لپاره هغه قرضونه اخلي او سرکاري ډیوټۍ پې کوي ولې هغه ته میاشتنی معاشونه نه ورکول کیږي. حمیدا نومي یو لیډی هیلت ورکر مشال رډیو ته وای چې د هغه د میاشتې 8000 روپۍ تنخوا ده او د تیر وو کلونو راهسي نوکری کوي.
د کور طرف نه ماته دا مشکل چې مزه حالات خراب دي خو به موږ د اتلو په ډیوټي نه مو کولې موږ ان کار دندې کړې دا غي باوجود تنخواګانې مشو او دوی موږ ته چې تاسو په کارې نه فرمنټ شوی دي موږ نه خو غزاریم لري کړې تنخواګانې نشته.
نادیا ګول وای چې هغه له هم 8000 روپۍ تنخوا ورکول شي ولی په دغه پیسو یې خپل خرڅونه هم نه پوره کوي او بل خوې تنخواګانې هم د 100 میاشتو راهسي بندې شوي.
موږ 8000 تنهار ولی نه دا هډيري کمی دي هو سبا وکړو ولی نه زمون خرچې لګي کور کې ډیر خرچه کیږي او چې دلته راځو زمونږ ډیر خرچه لګي کرایان هم لګي.
مسرت بیبی د صحت د محکمې لخوا یو انعام یا ایوارډ هم اخسته خو ولی هغه هم د تنخواګانو د بندښت لوجې د حکومت نه ګیله وکړه.
خو ما دغه نه کو چې زه ډیوټي نه کوم ما ته انکار نه دی کړی ما زه ډیوټي نه انکار نه کوم نه خدمت په نیت مې کړی و. ایوارډ راته د دغه د طرفه ملاو شوی و پټه سیکریټریټ د طرفه مستر موږ ته غواړو چې زموږ تنخواګانې د ښه میاشت په میاشت راځي او موږ ته خپل ښه په درون نظر دی راته ګورو په سپک نظر دی راته نه ګورو تنخواګانې د موږ ښه په ټیم راکوي.
نازیا د کال 2000 نه د صحت په محکمه کې نوکری کوي او هغه وویل
چې دا نینې د بل چانه خو به یو خلود دی په سر باندې قرض را ور موزه که تنخاره لبی به ورکو نه ډیوټیم نشو پرې خو دی کو به او موږ سره هیڅ طریقه نشته ری به زموږ حکومت سره حضور نشته که کله عراق بس را کړی به کنی نو بس ګرځو به ډیوټي وکړو.
بیا مو د صحت د محکمه محمود جنسی د مشر ایجنسی سرجن ډاکټر شاد محمد سره خبرې وکړې او ورنمو پوښتل چې محکمه به د دې لیډی هیلت ورکرو معاشونه کله ورکوي.
ان شاء الله زر بوشي خو ځدا خو سرکاري خبرې کنه ان شاء الله وبشي هغه باندې کار شروع دی ختیز
د دغه زنانو په وینا چې هغه د تنخواګانو د نه ملاوېدو لوجې ډیر په مشکل کې دي او دوی دا هم وویل چې هغه ماشومان ته د پولیو د ساسکوس کول لو ډیوټي هم کوي چې د تیرو دریو مهمونو یا کمپاینونو پیسې هم هغه ته نه دی ورکړل شوی.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې ورزو دا وخت شمالي وزیرستان ته شمالي وزیرستان کې د تیرو دوه درې ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي چې په هدفي توګه د پوز په وینا تر سره کیږي. شمالي وزیرستان میرانشاه او میرلي کې تیر ورځ د پاکستان جنگي جازونو او ګنشپ هلیکاپټرو په بمبار کې عسکري زرای وای چې ګنش میر ملکی او مهم کمانډران یې وجلی دي. دا چې د وسلوالو پر ضد دغه عملیات اوس واقعي د حکومت سنجیدګي خای سیړونکې په دې حق لسه نظر لري. راځي چې دی ریپورت کې واورو.
13 ورځ شمالي وزیرستان میرانشاه او میرعلي یو شمیر سیمو کې د وسلوالو په تنظیمونو باندې د پاکستان جنگي الوتکو او ګنشپ هلیکاپټرو بمبار کې د عسکري زرایو په وینا تر سلويختو نه زیات وسلوال وژل شوی. عسکري زرایو داوا کړي فضائي حملو کې وژل شوی زیاتره بهر ملکی وسلوال دي چې پکې درې دیش ازبک درې جرمنیان او زنا د وسلوالو مهم کمانډران عصمت الله شاهین بیټنی نور بادشاه د ازبک وسلوالو مشر مولوی فرهاد او ځانمرګو برید کوونکو امیر ولی محمد شامل دي. د وسلوالو زنا زرایو د سیکیورټی فورسز دغه داوارت کړي خو تحریک طالبان پاکستان ویان د فوز دغه تازه داوی پاړه لاس نه دی ویلی. البته 13 ورځې په خپل بیان کې د فوز دغه داوارت کړي وا چې په بمبار کې یې ټول وسلوال وژلي. د پاکستان فوز اماډي کوسانګې ISPR 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلی وو په دغه فضائي حملو کې یې هغه وسلوال هم په نخه کړي کوم چې د پېښور کې سخوانه پېښور چارج او بنو حملو کې ککړ وو. پښتنه دا ده چې وسلوالو پر ضد د فوز عملیات اوس واقعي د حکومت سنجیدګي ښایي دا مو د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سعد نو پوښتل
کوم سیاسي قیادت ته غوی خو په دې کې ماده صبرخانه ښکاري غوی خو هغه څه د ښکار دي د ابهام دی کله وی خبرې کوم کله وی عملیات کوم څه پته نه لګي حکومت څه وړي زما په خیال باندې د فوج دننه یو رد عمل دی لوی پیمانه باندې هسې مرګ جوبله وشي کومه چې بنو کې وشو بیا په دلته په پینډا کې هډ کوارټر کې وشو نو دا په فوج په مورال باندې او د هغې په ډسپلین باندې خراب اثر پولیس شي او فوج مجبور دی زما خیال دا مجبور دی یو رد عمل دی یو وختي دغه دی
د پاکستان فوج رایو په وینا 13 ورځ عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان تر څنګ ګڼ شمېر بهر ملکی وسلوال وژلي که دولت واقعي د تحریک طالبان پاکستان او غیر ملکی وسلوالو پر ضد عملیاتو کې اوس سنجیده وي نو دا د حکومت پلوه وسلوالو لپاره څنګه ثابتې دي شي دا مو د ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین او پختل
دا ډیر زیات شک پیدا کړي د خلکو یو دولس په نظر کې ک یو قسمه نظریه یا یو قسمه تحریک په دې ریاست کې ناجایز دی نو هغه په بل ریاست کې څنګه جایز کېدی شي یو خبره دویمه خبره دا ده چې دنیا ته یا د سیم ملکونو ته څوک دا څنګه ویلی شي چې زما د غاړې نه چې کوم خلک درځي په هغې زما وس نشته نو لومړی سوال خو دا پیدا کېږي چې هغه وس تا ولې نشته دویم سوال دا پیدا کېږي چې هغه وس ته نشي نافذ کولی نور خلک به ورسره خپل عمل کوي نو بیا خو به هغې ته غاړه ږدي تر څو پورې دغه قسمه د پالیسۍ کې دننه دغه دو مخیزي نیل رسمینه د یو شک عنصر به هر حال په اولس کې موجود وي په خلکو کې موجود وي د سیمې ریاستونه تا باندې یقین نشي کولی یا هغې سره تعلق یا مشترکه مفادات نشي لټولی
د پاکستان فوج لخوا وسلوالو پر ضد دغه عملیات په داسې حال کې شوي چې د تېر اتوار په ورځ بنو فوزي چاونۍ کې په یوه چاودنه کې شپږویشت سرتېري مړه او تر 500 ژوبل شوي ول د دې برید پړه تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې وه او 13 ورځ د پاکستان فوج سر لښکر جنرال راحل شریف هم د بنو فوزي چاونۍ په دوره راغلی وو
دغه ریپورت کې مو د شمالي وزیرستان کې د پوځي کارویانو په حواله ریپورت اورید چې پکې پوز امزنې اداوي کوي او وسلوال بیا د زنې اداوو رد هم کړی دی بلخوا د پوز اطلاعاتو ادارې یا اس پی آر یو چارواکي خپل نوم د نصر ګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نهې په ورځ د تیراپ کوکې خیلو سیمه کې پاکستاني جټ الوتکو د وسلوالو طالبانو یو شمېر مرکزونه په نښه کړي دي خو شپاړس وسلوال یې پکې وژلي دي او ځنې مرکزونه یې هم د وسلوالو تباه کړي دي دوی وایي چې دغه بمبارۍ کې د مرګ ژوبلې د شمېرې تصدیق نه نوشو دا ځکه چې وسلوالو تېره شپه ناوخته د مرکزونو د ودانیو د ملبې نه دغه وژل شوي خلک ریستلي دي دوی دا وکړه چې په دې بمبارۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم کمانډر هم په نښه شوی دی خو بلخوا وسلوالو طالبانو په دې حق لا تر دې دمه څه نه دي ویلي تفصیل لپاره دا ریپورت اورو
د پوز د اطلاعاتو ادارې یا آی اس پی آر یو چارواکي خپل نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نهې په ورځ د خیبر په لرې پرته سیمه تیراکو کې خیلو کې پاکستانی جټ الوتکو د وسلوالو یو شمېر مرکزونه په نښه کړي دي او وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي او د مرګ ژوبلې شمېره نن تصدیق شوه او خوښه شپاړس وسلوال پکې وژل شوي دي او یو شمېر پکې ژوبل شوي هم دی دوی وای چې په تیراکو کې خېلو کې یې توت دره سیخ کوټ او دوه توي سیمې په نخه کړي دي او دلته د وسلوالو څلور مرکزونه او یو تربیتی کیمپ هم لمنځه وړي دي د دوی په خبره وسلوالو پرون د بیا بمباری لویاري خپل وژل شوي کسان نشو پورته کولای نو دغه کسان یې تیر شپه نا وخته د مرکزونو د ودانیو د ملبینا راوويستل یاد دی وی چې په دې بمباری کې ځنې امنیتی ادارې او سنۍ د وژل شوو وسلوالو شمیره درې دیرش ښایي د پوز د اطلاعاتو ادارې یا آی اس پی آر چارواک وویل چې په دې بمبارۍ کې د مومندو ایجنسۍ او د دره دمخیلو طالبان په نښه شوي دي او ادعا یې وکړه چې د حافظ سعید په نامه پکې یو مهم طالب کماندان هم وژل شوی دی خو وسلوالو طالبانو په خپله تر دې دمه د دغې کماندان د وژل کېدو او نورې مرګ ژوبلې په اړه کوم سپیناوی نه دی کړی او نه هم د آزادو سرچینو نه د دې کوم تصدیق شوی دی. همدارنګ د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ جنگیر اعظم وزیر وای چې په دې بمبارۍ کې یوازې 14 وسلوال وژل شوي دي او نور معلومات نه لري. یاد دی وی چې تیراکو کې خیل افغان پولیس سره نږدې د جمرود تحصیل یو لرې پرته سیمه ده چرته چې یو شمیر وسلوالې ډلې شتون لري او پولیټیکل چارواکي وای چې تر دې دمه دغه سیمه د وسلوالو نه نه ده پاکه کړی شوې او په دې وروستیو کې ترې په سلګونه کورنۍ هم بې کوره شوې دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو یې د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د دې روانه خبرونه د مایته رسیدلې یو درې نیمه بجې دی. د ګلیاز نه بعد خبرونه لاندې ځوابو.
دا بلوچستان په مستوم سیمه کې د یو بهرنی سیلانی د تختولو په وخت د وسلوالو او لیوی سرتیرو ترمنځ نښته شوې چې پکې شپږ د لیوی سرتیری او یو ازبک کمانډر وژل شوې. په نخته کې د سپین سیلانی هم ژوبل شوی دی. د بلوچستان د کورونا چارو سیکرټر اسد ګیلانی نن مشال لړۍ ته ویل چې د سپین سایکل چلوونکي له ایران څخه کوټې ته روان وو چې د مستونګ په خوشرو سیمه کې پرې برید وشو. نن د بلوچستان په مرکز کوټه ښار کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند په بلنه د شیا زیارت کوونکو په موټر د پرونی ځانمرګي حمله په عکس العمل کې د کاربندیز اعلان شوی دی. چارواکي وایي چې پرون په مستونګ سیمه کې په هغه بس ځانمرګي برید وشو چې د ایران له تافتان ښار څخه یې شیا زیارت کوونکي د بلوچستان کوټه خارتا لګدوت. نن سهار د 400 په سر ډیرو سیمه کې د پولیسو په یو غاډي په بمی چاودن کې و کسان وژل شوی او یو لس نور ژوبل شوی دي. د پولیسو دغه غاډي د پولیو د ټیم ساتنه کوله. د سیمه د پولیسو یو مشر حسن خان نن مشال لړۍ ته ویل چې د پولیسو دغه غاډي د پولیو کارکونکو په حفاظت مامور وو. دا کوټې په سریاب سیمه کې پروند د پولیسو او اغواکارو ترمنځ په نخته کې درې برمتګر وژل شوی او د پولیسو دوه سرتیري ژوبل شوی دي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما له رسنو سره په خبرو کې ویل چې د دوی سرتیرو د نهب ماسپخین د سریاب په ایوان قلات کوڅه کې په یو کور چاپه وهله چې د په خبره له همدغه کور پرې ډزې پیل شوې. په کابل سیمه شمالي وزیرستان کې د پاکستانی الوتکو په بمباری کې د وژل شو وسلوالو طالبانو شمیره سلويختو ته رسیدلې ده. خو د طالبانو وایي شاهد الله شاهد بیا وایي حکومتي داوی ناسم دي. داسې رپورټونه هم دي چې په وژل شو کسانو کې په پخوانی فوزي واکمن جنرال پرویز مشرف برید کوونکې عدنان رشید او د هغه د کورنۍ غړي هم شامل دي. د افغانستان په بامیان ولایت کې په لزګونو کسانو په یو مظاهره کې ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي تړون زر لاسلیک کړي. او د شام د درې کلنې جګړې د حل راوستو په مخه په سویټزرلند کې نړیوال کانفرنس پیل شوې دی. د کانفرنس ګډونوالو خبرداري ورکړي چې د امن راوستو لار به ګرانه او پیچلې وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د ګلیاز نه د دیګړې خبرونو لنډیز اوریده. اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته زمونږه همکار ګلیاز تیاروي. راځي چې د نن هفته د نړۍ رنگونه واورو.
د مشال ریډیو 19 پروګرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه منې. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروګرام کې مدلله د نړۍ له لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرو چې په امریکا کې د تاریخ ریکارډ یخني خلق خپل کورونو پورې محدود کړي وو. په دې یخني کې یو جیل نه یو بندي تښتیدلی وو. خو د سخت یخني له وجې د جیل چارواکو ته ټلیفون کړي چې بیرته په قید کې واخلي. د امریکا کین ټوچو کې ښار کې 20 کلن رابرټ بیک د جیل نه په تیښته کې کامیاب شوی وو. خو په دې حالاتو کې په ښار کې ډېره سخت یخني وو او درجه حرارت منفی 30 وو. رابرټ د سخت یخنی له وجې بیرته اراده وکړه چې جیل ته لاړ شي ځکه چې یخنی د برداشت نه بار وه. د ایران یو اوسیدونکی له 15 کلونو راهیسې خپل ځان د اوبو نه لرې ساتلی دی او 15 کلونه لمبلی نه دي. اتیا کلن اومو وهاجی د ایران سویلی صوبې فارس په دجګان کلی کې اوسیږي. د حاجی ژوند د حاجی د ژوند تیرولو طریقه له ټولو نه ډیره زیاته جلا ده. او مو حاجی وای چې صفائی سره به هغه ناروغ شي، ځکه د اوبو نه ځان لري ساتلې دي. امو حاجی له شپیتو کلونو راهیسې لمبلې نه دي او د اوبو نه نفرت لري. امو حاجی نه یوازې اوبو سره نفرت لري، بلکې تازه خوراک هم نه کوي. دا ساينسدانانو درې وډلو ویری چې د واوري بر اعظم انټارکټیکا کې تر ټولو لوی د واوري ګلیشیر په ویلیدو دی. نیچر کلایمیټ چینج نومي جرنال کې خپور شوی یو مقاله تر مخه کچری په دې سیمه کې د حد نه زیاته یخنی هم راشي، خو د پاین آی ګلیشیر کې کمی به نه ودرېږي. ساينسدانان دا هم وایي چې دغه ګلیشیر ویلیدو له وجې په نړیواله کچه د سمندرو سطح اوچته شوې ده. د یوې اندازې تر مخه پر روان شل کلونو کې به د ګلیشیر د ویلیدو له کبله د سمندرو سطح د 3.5 میلیمیټر پورې لوړ شي. د دغه ګلیشیر حجم 1,68,000 مربع فټ دی چې د برتانیې د ټولې رغبې نه 3 چنده غټ دی. ساینسدانان د ګلیشیر د ویلیدو یو وجه دا هم ښایي چې په درجه حرارت کې د کمی له کبله دغه ګلیشیر نه ویلیږي، بلکې د سمندر لاندې تودې چپو له وجې په دې کې کمی ریکارډ شوی دی. ساینسدانان وایي چې د نوي تحقیق نه معلومه شوې چې د نیوزیلند تر ټولو اوچت غر کوک په قط کې په 1300 کلونو کې کمی راغلی دی. د مخکنی پیمایش تر مخه د ماونټ کوک په قط کې 98 فوټه کمی ریکارډ شوی دی. ساینسدانان وایي چې د دې لویه وجه موسمي حالات دي. دا عمل له 1991 کال راهیسې شروع شوی و. د غرونو په مایش کوونکي وی ادارې اوټاګو نېشنل سکول اف سروینګ وای چې یو وجه موسمي حالات او بل د غرونو دننه جغرافي بدلون هم دی. د امریکا په کنساس ښار کې د نړۍ تر ټولو اوچت واټر سلاید جوړیدلو کار پیل شوی دی. د کنساس ښار په یو واټر پارک کې په 10 منزلونو مشتمل ویروک نومي خطرناک واټر سلاید ته رسیدو لپاره بعد 2 سوه 3 پیته پورې ختل وی. کاربوهان وای چې دغه واټر سلاید به روان کال مئی په میاشت کې پرانستل کیږي. دا وخت د نړۍ تر ټولو اوچت واټر سلاید اعزاز برازیل سره دی چې 1,30 فوټه اوچت دی. په دویم نړیوال جنگ کې یو جاپانی فوجي افسر په یو ځنګل کې پناه اخیستی و او په ځنګل کې یې دیش کاله تیر کړی و. دغه فوجي افسر هیرو اوناډا په یو نوي کال عمر کې په ټوکیو ښار کې مړ شوی دی. اوناډا د جنگ وروسته په یو ځنګل کې ژوند کولو او په دې یقین نه کولو چې جنگ ختم شوی دی. ساینسدانان وایي چې کېدې شي شمالي رڼاګانې یا ارورا بورالیس د برتانیې په سویلي برخو کې قتل یقیني شي. په عمومي توګه شمالي رڼاګانې په آرټیک او انټارکټیکا سیمو کې قتل کیږي. دغه شنې رڼاګانې سهار وختي او د جمعې په ماښام قتل ممکن وي. ساینسدانان وایي چې موجوده شمسي بدلون د وجې دا به ممکن شي چې د برتانیې په سویلي سیمو کې شمالي رڼاګانې وقتل شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د امریکا د هالیوډ او د نړۍ تر ټولو غوره آسکرز جایزې ایوارډ لپاره د نامزدګانو اعلان شوه دي. فلم دی امریکن هسل او ګراویټي تر ټولو زیاتی 10 نامزدګۍ ترلاسه کړې دي. تر ټولو غوره فلم برخه کې دی امریکن هسل، ګراویټي، 12 ایئرز ان سلیو، کیپټن فلیپس، نبراسکا، دی وولف اف وال سټریټ، ډلاس بایرز کلب، فلومینیا او هر شامل دي. د آسکر ایوارډ د سوروبا د مارچ په 2 نیټه کیږي. د امریکا په باکس افیس کې فلم لون سروایول په 2 مونه کې په لومړي نمبر دی. فلم لون سروایور د 40 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په 2 نمبر فلم فروزن دی چې په 8 اونو کې د 320 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. په 3 نمبر فلم دی لیجنډ آف هرکولیس دی چې په لومړي اونۍ کې د 9 میلیون ډالرو کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اکټرانو جارج کلونی او مات ډیمن نوې فلم دی مونومنټس مان با د نومبر په 1 مونه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې په دویم نړیوال جنگ کې د نازیانو له لاسه تاریخي اثر خوندي ساتلو اپریشن خودل شوی دی. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی.
And to put a team together and do our best to protect buildings, bridges and art before the Nazis destroy everything.
How many men?
6.
Jesus.
Well, with you at 7.
That's much better.
So you want to go into a war zone with some architects and artists and tell our boys what they can and cannot blow up.
That's right.
Aren't we a little old for that?
Yes. We go through basic and then we wait for orders.
Basic?
A little help.
Basic training.
Boy.
If you destroy an entire generation of people's culture, it's as if they never existed.
We got company. Frank, we gotta go!
That's what Hitler wants. And it's the one thing we can't allow.
So we get to shoot some Nazis?
د هند سینما مشهور اکټر کنگا رانت د فلم کوین ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوي فلم دی.
تو هوګي بانټو ټو او کړیې واټو ډو او هوګي مونډې دی पतंगा वरगी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चल दी टुक टुक तू कर दी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़ दी किट पिट तू कर दी जिम्मे कोई न साड़ी विक्टोरिया तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदो नचे पै
د هند سینما اکټر جیمی شیرگل نوې فلم ډر دیمال ټریلر خپور شوی دی. دا یو هارر فلم دی.
نو موتیں ہوئی ہیں اس مال میں. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہاں بھوت ہے. پر میں ان باتوں کو نہیں مانتا.
قدرمن اردوونکو د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې تاسو دلچسپ معلومات واوریدل. د دې نوراندې چې د نن ورځ پروگرام راغونکو تاسو هم کولای شئ چې مشال رادیو سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسو دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00202211221. په همدې ځای خپل کوربه غوښتل تاسو اجازه ورکړئ. خورز ولري او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پختانه په یوشته مکه
په درنی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو دغه اعلان کې د سبا یعنی د زیارت د ورځې د پروګرامونو ترتیب اوریده. دا پروګرامونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. او هغه پروګرامونه چې تاسو نه پاتې شوي دي د اوریدلو نه یا د سوجې تاسو نه دی اوریدلی هغه تاسو په دغه ویب پاڼه چې ورشي کې انټرنیټ ته لاسرسي لري نو دغه پروګرامونه بیا بیا هم اوریدلی شئ. نور خوندور معلومات ویډیو غانی او تصویرونه هم د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کتلی شي. اوس وخت شوه دی د یو بل هفتوار پروګرام شال او شملا. دا پروګرام تاسو لپاره هر هفته زمونږ همکاره انیس اجمل تیاروي. راځي چې د نن په شال او شملا کې تاسو لپاره انیس اجمل سراغون کړی دی.
ستړی مشه په شالو شملاخ پرونه کې درته ځاني تاجمل هر کلی وایم. اوریدونکو نننې خبرونه کې درته د بلوچستان د پښتنو د کالو یا جامو پاړه معلومات درکو. او دا حسب کو چې د دغه سیمو د خلکو په جامو کې له وخت تیرې دو سره څومره بدلون راغلی دی. د بلوچستان په کومو ضلعو کې چې زیاتره پښتانه میشتي، هغه کله عبدالله، پشین، جوب، شیرانی، کله سیف الله، زیارت، هرنائی، لورلائی، موساخیل، کوټه او سیبی دی. سیدن کی وای د جنوبی پختونخوا خلکو خپل کلتور د پوخا پشان ژوندې ساتلی، خو له وخت تیرې دو سره سره د پښتنو د نورو سیمو پشان د دوی په جامو کې لږ ډیر بدلون راغلی دی. لیکوال او شاعر عارف تبسم وایی په جنوبی پختونخوا کې د مختلفو قبیلو جامه تر ډیره یو شان ده، خو بیا د موسم او د سیمې لحاظ سره پکې لږ ډیر بدلون هم شته.
زموږ د سکم جنوبي پښتونخوا ورته وایي د بلوچستان کې سکم د پښتنو ضلع دي، دې کې پریډومیننس کوم قبیله ده هغه کاکړ دي، خو له دې سره سره کوم نور قومونه هم په دې سیمه کې آباد دي، که هغه سید دی، که هغه ترین دی، که هغه خلجان دي. په دې کې د قبیلې په حساب باندې به ډېر زیات توپیر نه و موجوده. ها خو ځینې کوچیان چې به کوم وخت راتلل، نو د کوچیانو سکم د مور صدري ورته وایو یا واسکټ ورته وایو، هغه به لږ ډېر مختلف و د ځایي خلکو په نسبت باندې. څومره چې زه معلومات لرم، نو داسې جامه نه وه چې په دا ویلی شي چې دا د فلانه قبیلې ده یا دا د فلانه قبیلې ده. هغه په ښځو په جامې کې شاید لږ ډېر توپیر موجوده دی، هغه خصوصا چې پر ګریوان باندې کار کېږي یا په دا لستونو باندې کار کېږي یا په دا لمن باندې چې به کوم دستنی کار کېدلی، په هغه ډیزاین کې به لږ ډېر فرق و چې هغه څخه دا معلومېدای شي چې دا د کاکړو زنانو جامه ده یا دا د سلیمان خېلو زنانو جامه ده یا دا د ناصرو زنانو جامه ده. خو د نرانو په جامه کې زما نه دی خیال چې دومره زیات توپیر هغه وخت موجود و یا اوس موجود و.
په کوټه کې اوسیدونکو سایما کاکړ وایي چې مخکې به د کاکړانو د ښځو کمیسونه درانه او اوږد وو، خو په موجوده وخت کې جینکو په دغه جامه کې بدلون راوستی دی.
زموږ د کاکړانو ښځو هغه کلوسن تاسو ګورئ، یو خو د علاقې په مناسبت سره هم چې دی کالی اچول کېږي، نو زیاتره چې کوم دا اوږد کمیس دی دا د بخپل په ټوکري کې چې دی خلک کوي، او داسې ځاني چمک هم لري، نو په هغه کې چې دی دا اوږد کمیس زیاته خوند کوي. تیز رنګ چې کوم ته ویل کېږي هغه کلري، او پړونه بیا د دې سربېره چې ما وصل کېږي هغه د خاصې پړونه، نو هغه سربېره چې دا کوم کار څه وایي، دا د کنډي کار ورته ویل، کوم دا د شلوار کپړه وي، دا چې کوم پجامه وي، دا چې دی داسې مقداره پجامه وي، د کاسیانو د خودو کپڑے پخوا چې کوم زموږ رواجونه وي هغه کې خو به نو دا ګول کمیس، دا غټ کمیس، اوږد کمیس چې ورته ویل کېږي دا به اوس چې داسې کوچنی جیټر لري، او غټې غټې دی د هغې لستونې. پخوا به چې دی دا غټ جیګر به و، کار به ډېر پسته وي په دا جیګر باندې، بیا به لاندې چې دی داسې پاولیان به هم په لګېدلي وي، د چاندي شیان به په لګېدلي وي، نور شیان باندې بې بې ډېر ښایسته کړی وي. نو اوس چې دی خلک هغه والا کپڑې نه اچوي، اوس خو نو پوشاکونه هم ډېر سره ساده شوي.
سایما کاکړ زیاتوي په موجوده وخت کې خلک چې څنګه آسان ژوند غواړي، هم هغه سي جامه هم د کار او موسم لحاظ سره خوښوي. سایما کاکړ وایي اوس هم د جنوبي پښتونخوا جینکو د ودونو او نورو خوشالیانو پر مهال د پوخا په شان اوږد کمیسونه اغوستي وي.
لیکن اوس هم یو دا رواج شته، کوم ټایم د پښتنو نجلۍ ودېږي نو اوږد کمیس کې چې دی راودوي، او د دې علاوه دا دی چې کوم ټایم خپل د کور یو شادي اتن خبره مې وکړو، نو په دا عام لباس کې اتن هغه رنګ مزه نه کوي چې څنګه چې په دا پښتني لباس کې اتن مزه کوي. اوس مې لاګیا دی اوس هغه رنګ نه اغوندي، اوس هغوی لباس ډېر ساده شوی دی.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالرؤف رفیقی وایي د نړیوال دودیزو یرغلونو پترس کې د پښتنو جامه بدله شوه. د چمن، پشین او د جنوبی پښتونخوا د غریز سیمو د خلکو د جامو پاړه نوموړی زیاتوي.
چمن کی البته یو کار لږ مختلف وو، د روبو سره چې په چمن کې د لونګۍ تړلو رواج ډېر لرغونی وو، دغه ټول سیمه چې دا د پښتني حوزه ده د جنوبي پښتونخوا په دې کې به د کالیو سره به صدري اغوستل کېدلې او په ژمي به د غټ غټ کوټونه برنډۍ او دا به اغوستل کېده. البته په لیرو پرتو سیمو کې په غرنیو سیمو کې او چیرې چې د منفي یخ به ډېر زیات و هلته به کوسۍ خلکو اغوستې. د ښځو البته لږ مختلفې جامې وې. د ښځو ګردي کالي وه چې پراخې لمنې وې او ګردي کالي وه. په منځ کې دا سروند نه درلوده. دا اوسني چې کوم د پنجابي کلچر یا دا د هند ثقافتي اثرات چې دي نو هغه خو مکمل هغه خواته شوي. البته د پښین لرغونې ناوه چې وه په پښین کې د زنانو خاص کر د سپینسرو جامې ډېرې منفردې وې چې هغه په درسته پښتونخوا کې بل ځای هغه ډول جامې نه وې. پراخ کالي او پراخ لمن او د چرمو او جوړ جګرونه او بیا د پرلمان باندې چرمی ډېرې ګرسوې وې. نو دا ګردي کالي بیا اغوستې وه او هغه به ډېر دوره ځای که په درو سوو ښځو کې دې دغه جامو والا څوک ایله کړې وای نو هغه دوره ځای معلومېده چې دا د پښین سپینسرې ده.
عبدالروف رفیقی د کوټې پاړه بیا وای چې په دې خار کې د مختلفو قومونو خلک اوسېږي او ځکه هم د غلط مېشت قومونه په خپل دودونو او ریواجنو کې توپیر لري. خو د پښتنو په ځینو کورنو کې اوس هم د پښتنو پخوانی رسمونه تر سترګو کېږي.
دود دستور په لحاظ بله او په کوټه کې د دود دستور په لحاظ لږ مختلف دي ځکه چې دلته یو شمېر ثقافتونه وجود لري. د کوټې خپل ځانته یو امتزاج دی. مثلا هزاره د بامیانو سره له هزارګان او دغه ډول بلوط او بیراهوای دلته کورد او داسې مختلف قومونو خلک دلته اوسېږي. البته په لرغونو پښتنو کې په قدیمو پښتنو کې د کوټې په ساحه کې کاسۍ زور قوم دی. نو د کاسۍ علاوه د اټاکړ او سید او وروسته بیا ترین او اسکزی او داسې مختلفې پښې دلته رالی او آبادې شوې. نو د کوټې د پښتنو البته تر دا نورو لږ مختلفې جامې وې. اوسني پښتانه چې د آبادي زیاته شوې ده هغه د بېلابېلو قریو سره غلي دي. د رو پښتون هم په کډه راغلی دي کوټې له د چمن افزبی راغلی دي د پښین ترین راغلی دي. دا ډول د مختلفو پښتني حوزو سره چې کوم پښتانه را مایګریټ شوي دي کوټې ته هغه د ځان سره خپل دود دستور د لی هم راوړی دي. نو دا ډول دغه ثقافتي یووالی مخ په وړاندې روان.
جو سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال برملا خان برمول بیا د خپل سیمې د سړو د جامو پاړه وای.
خدای چې موږ چې جامې به یې درانم لا هغه دا ګروان نه دي څسر ګروان باندې دا شی دا اوږه باندې دا شی دا د بخي کار کوي زموږ ته کوي شو او دا غاله باندې به هم دا شی دغه د بخي کار کوي زموږ باندې شی دا ځانانو به دا دا کالر نه دي کالر باندې به هم دا شی بخي سره کړي زموږ به دا شی چې دا صدرې به هم په بازار کې رنګینه صدرې به هم خسېږي هغه باندې به هم دا شی دا 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 نکاسی کار به باندې شوی هغه به په غاړه کولی او بیا دا شی هم کوم راغه اوس دا شل پنځه کال مخکې تر اوسه پورې اوس دته مګر اوس هغه ډېر اوسه به نه و مګر اوس بیا دا شی چې دغه شانو دا بخي او دا د غني چې کوم ورته و دا ستاره چې کوم دغه هغه خاطر اوس هم ځنه کله کله یو ځوان به ته کله شاید وویني سن دا د افغانستان خاطر به وي شاید دلته اوس اکثره ختم شوي دي. دا شان
برملا خان برمول د شوب د خزو د جامو پاړه زیاتوي چې د خزو په لستونو باندې لاس کار شوی وو او په کمیس باندې زیاتره وو او اته میټره کپڑا لګیدا.
یاره د یم شرانو په کله دا شی یو د بازار خلکو په فکر باندې داول به دغه خو ساده به وي مګر د کله خلکو به دا مسترکی ورته یای دا شی ساده کیسم نو به ګول جوړ کړیو نه ګول او پرڅو به دغه نن نو ویل دا ساده سپه د ځوانو جنو یا د پلغو غمیو پکښه او دا کشر نه دی ګریونونه دا به هم ډیر پاخه جوړول په دې کشر کشده باندې آزاد هم تقریباً به گان کم ترکدونه جوهر زمز زمانه زمز شده کمیسان بزیر لوی.
لیکوال او شاعر عارف تبسم وای په کلیوالو سیمو کې پښتنو خپل دودونه محفوظ ساتلي دي، خو په ښاري سیمو کې ښځو او سړو جامه بدله کړې چې وجه یې میډیا نورو ښارونو ته د خلکو زیات تګ او موسم دی. نوموړی وایي له وخت تېرېدو سره سره د پښتنو په جامه کې ډېر بدلون راغلی دی، خو دا اوس هم درانه ده او د پردې او حیا نمونه ده. اوریدونکو، نننۍ خپرونه کې مو تاسو ته د جنوبی پښتونخوا د ښځو او د سړو د جامو په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ، نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو مشین شمیره ده 00420221212. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریڈیو ده.